ساته خبرونه د شمشاد زدران په تخنیکی همکاري وړاندې کیږي. د امریکا په وزوی داسې ښکاري چې امریکا به د افغانستان د جګړې د روانې ارزونې په نتیجه کې په افغانستان کې خپله جنګي ستراتیژي بدله نه کړي. د دې او نورو مهمو موضوعاتو په اړه په همدې خبرونه کې اورئ. خو خبرونه د افغانستان او نړۍ د دې سات په مهمو خبرونو پیلو. دفاع وزارت وایي په کندوز کې د وروستیو هوایي بریدونو په لړ کې د ملکي تلفاتو له کبله خواشینی شوی دی. د بشري حقونو د خپلواک کمیسیون مشر په ځینو ولایتونو کې د ولسوالیو شوراګانو لپاره د ښځینه کاندیدانو د شمیر د کموالي په اړه اندېښنه ښودلې ده. سپینه ماڼۍ وایي د امریکا ولسمشر واشنګټن ته د روسیې د جمهور رئیس د بلنې سپارښتنه کړې ده. د خبرونو تفصیل. د افغانستان دفاع وزارت وایي په کندوز کې د وروستیو عملیاتو په لړ کې د ملکیانو د مرګ ژوبلې له امله خواشینی شوی دی. د دې وزارت وایي جنرال محمد رادمنش تېر ماښام ازادي راډیو ته وویل چې د دې موضوع د څېړلو لپاره یو لوړ پوړی دولتي پلاوی د پیښې سیمې ته استولی دی.
نو اوس مونږ هلته یو دولتي او نظامي هیئت استولی چې په مورد باندې تحقیقات وکړي. پس له تحقیقات نه مونږ کولی شو چې تاسو ته ووایو چې څه وضعیت په چاردره ولسوالۍ کې رامنځته شوی دی.
په همدې حال کې د کندوز د والي ویاند نعمت الله تیموري رسنیو ته وویل چې د تېرې ورځې په دې پیښه کې د ښځو ماشومانو په ګډون څوارلس کسان وژل شوي دي. ویل کېږي چې نړیوالو ځواکونو د افغان ځواکونو د عملیاتو سره هم مهاله په دې ځای کې هوایي بریدونه کړي دي. د افغانستان د بشري حقونو د خپلواک کمیسیون مشر په ځینو ولایتونو کې د ولسوالۍ شوراګانو لپاره د ښځینه کاندیدانو د شمیر د کموالي په باب اندېښنه څرګنده کړې ده. سیما سمر تېر ماښام ازادي راډیو ته وویل چې په څه باندې یو سل شلو ولسوالیو کې هیڅ ښځه د ولسوالۍ شوراګانو ته نه ده کاندیده. میرمن سمر زیاته کړه چې د امتیازاتو کموالی او له دولسم ټولګي د فراغت شرط ښایي د دې کار سبب شوی وي. دا وی هغه مرمن چې خون کې دا په میاش کې تقریبا 15,000 افغاني معاش اخلي ولی خپل کار پرېږدي او ځان د ولسوالۍ شورا ته کاندید کړي چې هیڅ ډول مادي امتیاز هم نه لري او هیڅ معلومه هم نه ده چې د دوی کار څه دی. دا هم معلومه نه ده چې ځای او دفتر لري او کنه. هیڅ یو له دغو مسایلو معلوم نه دی. افغانستان 398 ولسوالۍ لري او د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسیون د میزان 28مه د ولسي جرګې او ولسوالۍ شوراګانو د انتخاباتو لپاره نیټه ټاکلې ده. د کابل امنیت قمندانۍ په پلازمینه کې د سلګونو مشکوکو مجرمانو د نیولو خبر ورکړ. د دې قمندانۍ ویان حشمت الله ستانگزي ازادي راډیو ته وویل چې د کابل پولیسو په دې ورسیو کې څه باندې 1500 مشکوک مجرمین نیولي او قانون ته سپارلې دي.
یو میاشت کې د کابل پولیسو له 1500 څخه زیات هغه کسان نیولي چې په بېلابېلو جرمونو تورن وو، لکه انسان تښتونې، وسلوالو غلاو او د نشي توکو د قاچاق په برخه کې، چې دغه په څو ځانګړو عملیاتونو کې دغه کسان نیول شوي چې د امنیت په تامینولو کې خپل مهم رول درلودلی شي.
د کابل پولیسو داسې مهال د دې اقدام خبر ورکړی چې افغان سناتورانو د تېرې سې شنبه پرس په کابل کې د ناامنیو د ډېرېدو او د دې ښار په ځینو ولسوالیو کې د وسلوالو د فعالیتونو د زیاتېدو له امله اندېښنه څرګنده کړې وه. سپینه ماڼۍ وایي د امریکا ولسمشر واشنګټن ته د روسیې د ولسمشر د بلنې سپارښتنه کړې ده. د سپینې ماڼۍ وایاندې د پنجشنبې په ورځ په خپله ټویټر پاڼه ولیکل چې ولسمشر ډونالډ ټرمپ چارواکو ته سپارښتنه کړې چې ولادیمیر پوتین په مني کې واشنګټن ته وروبولي. سارا سندرس ویلي ولسمشر ټرمپ د ملي امنیت سلاکار جان بولډن څخه غوښتي چې دا کار وکړي. سندرس زیاتوي په دې اړه بحثونه روان دي. د همدې ورځې په سر کې د امریکا جمهور رئیس ډونالډ ټرمپ پر خپله ټویټر پاڼه ولیکل چې تمه لري له خپل روسي ولادیمیر پوتین سره دوهم لیدنه هم وکړي، څو د لومړۍ لیدنې پر مهال د ځینو نظریو د بشپړېدو لپاره کار پیل کړي، خو په دې اړه نور جزئیات نه دي ورکړي. تمکیږي چې د سوریې د ولسمشر بشار اسد ځواکونه له اسرائیل سره پر پوله پرتې سیمې بیرته په خپل کنټرول کې واخلي. له روسیې سره په خبرو اترو کې د اسد د حکومت وسلوالو مخالفانو موافقه کړې ده چې په دې سیمه کې به وسلې په مځکه ږدي او د سوریې پوځ ته به تسلیمیږي. د اسرائیل تر واک لاندې د جولان لوړو ته نږدې سیمه د سوریې د حکومت د وسلوالو مخالفانو وروستی سنګر بلل کیږي. داسې ښکاري چې دا تحول به په سرحدي سیمو کې د سوریې د حکومتي ځواکونو د کنټرول د برحاله کولو او له دې سیمو څخه د ایراني پلاو ملشو د لرې کولو لپاره د روسیې د لوی پلان برخه وي. اسرائیل او امریکا دواړه له روسیې غوښتي چې په سوریه کې له هغو سیمو ایراني پلاو ملشې لرې کړي چې له اسرائیل سره پر پوله پرتې دي. د سوریې په کورنۍ جګړه کې تر اوسه پورې 400,000 کسان وژل شوي دي. او د امریکا د کورنی امنیت وزیر ویلی دی چې امریکا باید د روسیې د هغې هڅې پر وړاندې مقاومت ته آماده واوسي چې د دې هیواد په راتلونکو انتخاباتو کې د مداخلې لپاره کوي. کریسټین نیلسن د پنجشنبې په ورځ په کولوراډو ایالت کې یوې امنیتي غونډې ته وویل چې په تېرو انتخاباتو کې د روسیې د مداخلې په اړه شک نه لري، خو په خبرې باید د راتلونکي ورته اقدام لپاره چمتو اوسي. ماسکو تل د امریکا د جمهوري ریاست په انتخاباتو کې خپل هر ډول لاسوهنه رد کړې ده. ازادي راډیو په منځنۍ چپه 1206 نوي په ټول افغانستان او ټول سیمه کې اوریدل شي. د امریکا پوزوی د افغانستان د جګړې د ارزونې په نتیجه کې به د افغانستان په جنگي ستراتیژۍ کې کوم بدلون رانشي. په روانه خبرونه کې اوري چې افغان حکومت وایي نړیوالو متحدانو د څارنې او انسجام د بوټ په یو شتمه ناسته کې د فساد پر ضد مبارزې او د اقتصادي ودو په برخو کې له افغانستان سره خپل ملاتړ اعلان کړ.
شرکای بین المللي از پیشرفت ها و دستاورت های افغانستان تمجید و قدردانی نموده.
دا روزګان خلک وایي هغه سیمونه چې په دې وروستیو کې له طالبان شړل شوي دي او اوس پکې امنیت دی، باید دولت ورته د بیا رغونې کارونه پیل کړي.
مکتبونه تړلي دي، کلینیکونه تړلي دي، ډاکتران نشته، وچکالي ځپلې دي. عاجل کومکو څه لازم خلک ضرورت لري.
دا همورو چې د نړۍ مطبوعاتو د افغانستان پر وروستي وضعیت څه خپاره کړي دي. په پکتیکا کې د یو پارک د جوړېدو په اړه هم په همدې خپرونه کې اوریدل شي. د نور راپورونو سربېره د خپرونې په دوهمه برخه کې 219 پروګرامونه د ازادي راډیو او یونیسف ځانګړې خپرونه او کور کلی مه هېروئ. ازادي رادیو د ازادي رادیو پر وپانه ازادي رادیو .com هم په مستقیم ډول اوریدلای شي. د متحده ایالاتو د پوس یو لړ پوره جنرال وای داسې نخ کاری چې د امریکا متحده ایالات دی د افغانستان د جګړې د رواني ارزونې په نتیجه کې په خپل اوسنۍ پوزي ستراتیژي کې کوم لوی بدلون راولي. دا خبره د امریکا د پوسټ د مرکزی قومندانۍ مشر جنرال جوزف وټل د پنځشنبه پر ورځ وکړه. د رويټرز خبري اژانس راپور په استناد د دې سرګندونو نور جزئیات لا فریبا ظاهر اورو.
رویترز خبری اژانس د جولای پر لسمه راپور ورکړی و چې د امریکا متحده ایالات په افغانستان کې د جګړې د ستراتیژۍ د ارزونې لپاره چمتووالی نیسي. د دې چمتووالي خبره یو کال وروسته لغه مطرح شوه چې د امریکا متحده ایالات ولسمشر په دې جګړه کې د امریکا د شکلتیا د تمدید په اړه موافقه وکړه. خو د امریکا د پاوځ د مرکزی قمانداني مشر جوزف وټل وای شاید د دې ارزونې په نتیجه کې امریکا په خپل پوځي ستراتیژۍ کې کوم لوی بدلون رانولي. جنرال جوزف وټل د پنځمې پرځ یوې خبرې غونډې ته دا ارزونه یو معمولي ارزونه وبلله او تمه وشوه چې دا ارزونه به یو څه پرمختګ ولري. چارواکي وایي د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ له دې کبله ناهیلي څرګنده کړې چې ګواکې د افغانستان لپاره د امریکا د ستراتیژۍ تر اعلان را وروسته ډېر پرمختګ نه دی سوی. د دغې ستراتیژۍ له مخې چې په تېر اګست کې اعلان سوه، په افغانستان کې تر نامعلومو وخته د امریکایي پوځي سلاحکارانو، روزونکو او ځنګړو ځواکونو ځای پر ځای کېدلو او له افغان امنیتي ځواکونو سره د هوایي مرستو د ډیروالي ژمنه سوې وه. په دې سره د امریکا یو عمده هدف پر وسلوالو طالبانو فشار ښودل سوی چې د کابل له حکومت سره سولې ته غاړه کېږدي. ولسمشر ترامپ په افغانستان کې د امریکا تر ټولو اوږدې جګړې کې د پاتې کېدو سره مخالف و، خو سلاکارانو یې هغه وهڅاوه چې په دې برخه کې پاتې سي. نوموړي تېر کال په افغانستان کې د 3000 اضافي سرتیرو د ځای پر ځای کولو موافقه وکړه چې په دې سره په دغه هیواد کې د امریکایي پوځیانو شمېر 1500 ته ورسېد. د امریکا ولسمشر دغه راز د افغانستان پر ګاونډي پاکستان هم فشارونه ډېر کړل څو له افغانستان سره پر پوله د وسلوالو یاغیانو پټنځایونه له منځه یوسي. جنرال ووټل د پنجشنبې په ورځ وویل چې په دې برخه کې د اسلام آباد له لورې مثبتې نښې ویني، خو ټینګار یې وکړ چې غواړي پاکستان پر هغو یاغیانو چې په دې هیواد کې اوسېږي او په افغانستان کې جنګیږي فشار لا زیات کړي. ووټل وایي تمه لري پاکستان دغه یاغیان ونیسي، ویباسي او یا یې په نښه کړي. دغه امریکایي جنرال همدارز هغه عمده رول ته اشاره وکړه چې واشنگټن له اسلام آباد غواړي چې په افغانستان کې د سولې بهیر په برخه کې ولوبوي. هغه وویل موږ همدارز غواړو دوی هڅو ته دوام ورکړي چې طالبان اړ باسي چې د مذاکراتو میز ته حاضر سي او له دې فرصت څخه ګټه واخلي. دا څرګندونې داسې مهال سوي چې د امریکا د بهرنیو چارو وزیر تېره میاشت ویلي وو چې هیواد یې حاضر دی په افغانستان کې د نړیوالو ځواکونو د رول په اړه له طالبانو سره په مذاکراتو کې ګډون وکړي، خو ټینګار یې دا و چې دغه خبرې به د افغانستان په مشرۍ کېږي. طالبانو وړاندې د اشرف غني له حکومت سره خبرې کول رد کړي وو او ټینګار یې کاوه چې یوازې د امریکا متحده ایالاتو سره خبرې کوي.
وامریدل چې د امریکا د پوس یو لړ پوره قومندان وایي داسې نه ښکاري چې د امریکا متحده ایالات د افغانستان د جګړې د روانې ارزونې په نتیجه کې په افغانستان کې په خپل پوځي ستراتیژي کې کوم لوی بدلون راولي. جوان آزادی
خزینه تر اجازه نه ورکې چې دوی بش تذکره واخلي.
دلانه فیصله وا منګوله وخت در شری
پوهنه
زموږ موږ په مکتب کې د باران د لپاره باندې نشته. موږ په زمګه کې نو موږ د خپل مشر سره هیله لرو چې موږ سره
تاسو اساسي حقونه
زموږ بیا بکړم په دښه وانه یا په دالاس وانه
وبن لرو. موږ د حکومت خایښ لرو چې موږ د وګړو باندې بس لري
محکمې له خوا. ازادي رادیو 1290 منځنۍ چپه او اف ام سل اشاریه 15 چپه. افغان حکومت وی نړیوالو متحدانو د څارنې او انسجام د بورډ په یوشتمه ناسته کې د فساد پر ضد د مبارزې او د اقتصادي ودې په برخو کې له افغانستان سره خپل ملاتړ اعلان کړ. د افغانستان د مالی سرپرست وزیر همایون قویمی د پنجشنبې په ورځ د ملګرو ملتونو له ځانګړي استازي سره په کابل کې یوې ګډې خبري ناستې ته ویل چې په یادو برخو کې د افغان حکومت هڅې او لاسته راوړنې ستایل شوې دي. په ورته وخت کې د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو ځانګړي استازي تدامیچی یاماماتو د انسجام او څارنې دغه ناسته مهمه وبلله. تفصیل لخان محمد سین پر رپورٹ کې اورو.
د افغانستان د مالی سرپرست وزیر وای د سارنې او انسجام په یوشتمه غونډه کې د افغان حکومت د لاسته راوړنو ترڅنګ د اداري فساد او د شتمنیو د سب په برخو کې د متقابل ژبنو په ملي عوایدو کې د اویا سلنې د زیاتوالي د خصوصي سکتور د ودې او پیاوړتیا د قانونو په برخه کې د پانګونې او د سوداګرۍ د پراختیا مسایل نړیوالو متحدینو ته بیان شول. د افغانستان د مالی سرپرست وزیر همایون قیومی د پنځشنبې په ورځ د ملګرو ملتو له ځانګړي استازي سره په یوې ګډه خبري ناسته کې وویل نړیوالو متحدینو په بیلابیلو برخو کې د افغان حکومت د اقداماتو ملاتړ وکړ.
شرکای بین المللی از پیشرفت ها و دستاورد های
دوبل نړیوال متحدینو د افغانستان د پرمختګونو او لاسته راوړنو قدردانه کړي او د فساد د مخنیوي او اقتصادي ودی په برخو کې د افغان حکومت له پاملرنې ملاتړ کړي دي. دغه شان د سولې د ملي پلان د پلي کولو او د افغانستان د پراختیا په هدف ژمنه کړي ده.
تعهد سپردم.
د سارنې او انسجام د ګډ بورډ یوشتمه ناسته د افغان چارواکو او نړیوالو همکارانو په ګډون د چهارشنبې په ورځ په کابل کې جوړه شوې ده. په دې ناسته کې د ژنیو د ناستې لپاره چې په پام کې د روان میلادي کال د نومبر په میاشت کې جوړه شي د تیاری بحثونه شوي دي. افغان ولسمشر محمد اشرف غنی ټینګار کوي چې د ژنیو په ناسته کې به د افغانستان د سولې په اړه نړیوالو ته ډېر معلومات ورکړل شي. د مالی سرپرست وزیر وای چې د سارنې او انسجام بورډ د ګډې همغږۍ اساسي میکانیزم دی چې کولی شي په بیلابیلو برخو کې د نړیوالو ژمنې او په مقابل کې د افغان حکومت ژمنې هم وساري. په افغانستان کې د ملګرو ملتو ځانګړي استازي تدامیچی یاماماتو هم د ژنیو د ناستې د چمتووالي لپاره د سارنې او انسجام یوویشتمه ناسته مهمه وبلله او د افغان حکومت د اصلاحاتو له بهیر نه یې رضایت وښود.
But I have to say that Afghanistan
د افغانستان په اړه باید ووایم چې خپ پرمختګونه لرل دا پرمختګونه د فساد پر ضد د مبارزې په برخه کې دي چې پایله هم خو مونږ له ډېرو هیوادونو سره کار کوو چې افغانستان یې په لوړه درجه کې دی او ښه پروګرامونه یې هم عملي کړي دي. د ده په خبره له هڅو سره سره اوس هم مالي فساد په افغانستان کې یوه ننګونه ده او پر وړاندې باید مبارزه تیزه شي. په ورته وخت کې د افغانستان د مالیې د وزارت سرپرست د هڅو د دوام خبرې کوي او وایي چې له نړیوالې ټولنې سره د حکومت ډېرې ژمنې عملي شوي او په ډېرو یې کار روان دی. خان محمد سین، آزادی رادیو، کابل. آزادی رادیو ته په دیش میر خپل پیغامونه را ولېږئ. 0000 2 3 4 5 او یا هم 00 4 2 2 1 1 2 4 1 1 5.
د اروزګان ولایت مرکز ترین کوټ د یو شمېر هغو سیمو خلک کومې چې تازه د 2.5 کلونو جګړو وروسته له طالبانو څخه پاکې شوي دي وایي چې دولت دې په دې سیمو کې د بیرغونې کارونه ورته وکړي. دوی وایي په سیمه کې په روانه جګړه کې کورونه، ښوونځي، کلینیکونه، سړکونه، پلچکونه او جوماتونه له منځه تللي دي. په ورته وخت کې بیا د اروزګان د ولایتي ادارې مسؤولان ژمنه کوي چې په هغو سیمو کې به د بیا رغونې کارونه وکړي کوم چې تازه د وسلوالو طالبانو له شتون پاکې شوي دي. په دې اړه نور حال د ازادي راډیو د خبریال شریف الله شرافت په ریپورټ کې اوري چې له اروزګان استولې.
اروزګان میشتي وایي په دغه ولایت کې د روانې جګړې زیان تر ډېره ملکي خلکو ته رسیږي. ازادي راډیو د راپور جوړولو په مخه د دغه جګړه ځپلو خلکو د سیمو لیدو ته ورغلې. دا د ترینکوټ ښار اډوان شمال لویدیځ طرف ته د فایناوي سیمه ده، کوم چې تر 2.5 کلونو وروسته د طالبانو له شتون څخه افغان دولت څلور ورځې مخکې پاکه کړه. په دغه سیمه کې د جګړې له کبله د ملکي خلکو کورونه لوټي سوي، باغونه، غنم، جواري او نور زراعتي توکي ټول سوځېدلي دي او ایره سوي دي. د ملکي خلکو په کورونو کې د افغان پوځ او طالبانو مرچلې لا هم پاتې دي، نیمې نړېدلي دي او نیمې لا هم روغې دي. په یادو مرچلو کې د انسانانو غوښې پر دیوالونو لیدل کیږي او دغه راز په دغه سیمه کې لا هم د باروتو بوی او د وینو بوی تر سږمو کیږي. له دې سره په دغه سیمه کې ښوونځي، سړک، کلینیک او دې ته ورته نور څه له منځه تللي دي او یوازې لوټې پرتې دي. و دغه سیمو ته تازه راغلي خلک چې اوس بیرته له سره خپل کورونه رغوي وایي چې ډیر خوشحاله دي، ځکه د دې په خبره چې سیمې د طالبانو له شتون څخه پاکې شوي.
شنن په لوړ سرخونه کې اوسوک په بازار کې و، خو نو چې چې تلیلې شي وهنه که یا ډوډۍ پیدا کېږي یا پلور پیدا کېږي، موږ سړي ایوان د غاړي بېخي ډېر خوشحاله شي.
تر څو نه خوشحاله چې امنیت رالی او بل قراري سو.
دغه جګړه ځپلې دولت ته خواست کوي چې په سیمه کې دې د بیا رغونې پروژې ورته پلې کړي، ښوونځي دې ورته فعاله کړي، کلینیک دې ورته بیرته فعاله کړي او دغه راز نړېدلي پلچکونه او کنډ او کفر سړکونه دې بیرته ورته ورغوي.
مکتبونه یې تړلي دي، کلینیکونه یې تړلي دي، ډاکتران نشته، وچکالي ځپلې دي. اجل کومکو څه داس مش خلک ضرورت لري.
دولت مر سره باید دغه وکړي چې کوم پلچک خراب دي، پلچک جوړ کړي، د مکتب دي، د شاګرد دي، معرف مر سره باید کومکو چې دغه بیرته خپل مکتبونه پاله کړي، تخریبونه سوي دي، موسسې د لارې د دولت سره وکړي، د سار د ماشان دي څوک هم نه لري.
په ورته وخت کې بیا د اروزګان والی محمد شفیق اسدالله سید ژمنه کوي چې په هغه سیمو کې به د بیا رغونې کارونه وکړي کوم چې تازه د وسلوالو له شتون څخه پاکې شوي.
موږ د بسازي او د خدماتو په ارتباط هم خپل کوششونه جاري ساتلي دي. د ټولو رئیسانو صاحبانو سره مو مسلسل جلسې کړې دي، حتی ټولو مربوطه وزارتونو ته مو مکتوبونه لیږلي دي. کوم خدمات چې د دې لپاره لازم وي هغه به انشاءالله اوس هم شروع دي او نور به هم کیږي.
اروزګان ولایت یو د افغانستان له هغه ناامنه وروسته پاتې ولایتونو څخه دي کوم چې له تیرو شاوخوا 2.5 کلونو راهیسې پکښې کې د جګړې ډګر تودي. او د ولایتي شورا د مسولینو په خبره دغلته د دغه رواني جګړې زیان تر ډیره ملکی خلکو ته رسیږي. شریف الله شرافت، ازادي راډیو، اروزګان.
تازه، دقیق او بی طرف معلومات ستاسو ته ژوند لوری بدلولای شي. راپور مونږ درکوو، قضاوت پخپله وکړئ.
تاسو زموږ غږ له ازادي راډیو اورئ. د روانې خپرونې په ترڅ کې په پکتیکا کې د یو پارک په اړه هم رپورټ اوریدلی شئ. خو اوس د افغانستان په وخت 8:40 دي. له سیف الله سنګزي څخه اورو چې د نړۍ مطبوعاتو د افغانستان پر وضعیت څه خبره کړې دي.
طالب مشرانو خپل لاس لاندې کسانو ته امر کړی چې په ښارونو کې بمی بریدونه ونه کړي. دا خبره د نیویارک ټایمز په یو مقاله کې راغلې ده. نیویارک ټایمز د افغان چارواکو او طالبانو په استناد لیکلی چې په تیرو څو کلونو کې دا لومړی وار دی چې طالبان د ملکیانو د هدف نه ګرځولو په خاطر داسې پریکړه کوي. په مقاله کې د طالبانو ویان ذبیح الله مجاهد له یو نامعلوم ځایه نیویارک ټایمز ته ویلي چې له اوربند رئیس یې دا ډول بریدونه نه دي کړي او مشرانو یې ورته امر کړی چې په ښاري سیمو کې دې بمی بریدونه ونه کړي. د ولسمشر مرستیال ویان شاه حسین مرتضوی ازادي راډیو ته وویل چې د طالبانو د جنګیالیو اصلي بدنه له جنګ ستړې ده او افغان حکومت هم د هر هغه اقدام هرکلی کوي چې د تاوتریخوالي له کمیدو او له سولې او ثبات سره مرسته وکړي. هغه نیویارک ټایمز ته هم ویلي چې اوس په ښارونو باندې انتحاري بریدونه کم شوي، خو دا د انتحاري بریدونو پای نه په ډاګه کوي. خو د نیویارک ټایمز له دې مقالې څو ساعته وروسته د طالبانو ویاند ویل چې خبرې د نیویارک ټایمز له لوري تحریف شوې دي. د پخپاره شوی بیان کې ویلي چې نیویارک ټایمز ته د مرکې په وخت ویلي و چې په ښارونو بریدونه وخت نیسي او جنګیالي له احتیاط کار اخلي چې ملکیان ژوبل نشي. د افغانستان د سولې پروسه یو بی طرفه منځګړی ته اړتیا لري. دا د پاکستاني لیکوال او ژورنالیست احمد رشید د یوې مقالې عنوان دی چې د فاینانشل ټایمز ورځپاڼې لخوا خپره شوې ده. په دې مقاله کې راغلي له څو کلونو ټینګار وروسته چې دا پروسه باید د افغان حکومت لخوا مخته یوړل شي. امریکا متحده ایالاتونو اوس خپل دریز بدل کړی او موافقه کړې چې له طالبانو سره مخامخ خبرې وکړي. د دغه لیکوال په باور خبرې ښې دي، خو که امریکا ناسم لوري ته ولاړ شي اوسنی موقع به له لاسه خطا وځي. احمد رشید لیکلی کوم امریکایي چارواکو چې د ورسره تر اوسه خبرې کړي ټینګار کوي چې په دې خبرو کې د کوم بي طرفه منځګړي یا داسې یو هیواد ته چې اسانتیاوي رامنځته کړي اړتیا نشته. د ښاغلي رشید په لیکنه تاریخ ښیي چې په افغانستان کې د سولې خبرې دوه واره شوي او هر وارې دا پروسه د په خبره په بشپړه بي طرفه ولاړه وه. په دوام کې راغلي چې لومړی وار بریالۍ خبرې د هغو څو کلونو هڅو نتیجه وه چې په 1980 کال کې له افغانستانه د 1,00,000 شوروي ځواکونو د وتلو په اړه وه، او دویم وار بریا د لیکوال خبره د 2001 کال د بن پروساوا.
د جمهور ریاست لوري د 6 میلیون افغانۍ په ځانګړې کومکي بودیجه د پکتیکا په مرکز خرنه کې یو پارک له سره رغول کیږي چې دا به په دې ځای کې یوازنی تفریحي ځای وي چې تر اساسي ترمیم وروسته به د خلکو اړتیا ورپوره کړي. حبیب الرحمن تاثیر په دې اړه رپورټ برابر کړی.
د پکتیکا ولایت مرکز شرنی تفریحي پارک د ښاروالۍ له لوري د 6 میلیون افغانیو په ارزښت په اساسي ډول رغول کیږي چې چارې د پنجشنبې په ورځ رسمن پیل شوې. په همدې اړه په جوړ سوو مراسمو کې د پکتیکا مرستیال والي انجینر شیربادشاه ورګونی وویل چې د مرکز شرنی دغه پارک څه هم پخوا جوړ سوی و، خو په ویناي په ډیرو برخو کې ستونزې لري چې په بیا رغونې سره به یا د ستونزې هواری سي. شاغلي ورګونی زیاته کړه د پارک ته ترمیم لپاره به په خپل وخت سمڅارنه کیږي څو چاري د قرارداد مطابق په اساسي شکل تر سره سي.
نو بنا انتاس پجریان کې است چې دا پارک باندې په خوا هم ډیر مصارف شوی، اما نتیجه هم پر نه ده اخیسته. خلاده وره ولایت مقام چاروال صاحب او د دوی ټیم هوډ لرو چې کټاواز ودانی شرکت ته ورکړی ده. دا شرکت مکلفیت لري چې دا پارک په اساسي شکل ورغوي. په اخر کې د ما پیشنهاد ده چې دا پارک باید خصوصي سکتور ته په قرارداد ورکړي.
په همدې حال کې د پکتیکا ښاروال انجینر عبدالکریم کټوازی وویل یاد پارک د جمهور ریاست له لوري د 6 میلیون افغانیو په ځانګړې کومکي بودیجه رغول کیږي چې چارې به یې د راتلونکو 6 میاشتو په موده کې بشپړې سي.
پیادهرونه یې صحیح خاوره پکې اچوو، کرش ورکوو په کانکریټي شکل باندې چې په بغلو کې جدولونه یې دا جوړوو. له هغه وروسته موږ ګلدانونه ورکول ګلدانونه سیم ورکړو د ګلدانو له څنګه په پارک کې جوچي جوړو جوچي هم کله بندي په لوړ کیفیت سره یعنی هغه قرارداد چې موږ قرارداد ورکړی لاغه نه وروسته بیا استلام ورکړی چې په لوړ کیفیت یې غواړو دا بودیجه موږ ته ډېر مشکل سره لاسته راغلې ده او چې تخنیکي شرایط یې لږ خراب یې هم تا ته به بودیجه نه درکول کېږي د شکایت حکم هم نه لري دا اسناد هم تېر اخیستي دي له موږ سره پراته دي
بل لور ته پکتیکاوال د دغه پارک په اساسي جوړېدو خوشي څرګندوي او وایي چې په شرنه کې نور پارکونه نسته او دا به د دوی لپاره د تفریح تر ټولو بهترین ځای وي
ډېر خوشحاله وي د افتخار چې دی دا پارک تاکیزي
دا یو ښه اساسي کار ده بنسټ ته د پکتیکا ولایت اخپاره چې دا پارک جوړ شي
او له ټولو ښاروالو نه مو غوښتنه ده له ولایت مکمل هم دا غوښتنه ده په دې کې پارک شته د سپورټ ساحې سي د مطلب یا د کرکټ میدان ده د والیبال میدان د فټبال میدان ده دغه باید دوی ترمیم کړي او وای رغوي او په دې هیله چې دوی دغه له منځه یونیسي موږ یې دا غوښتنه کوو
دا یادونه ورده چې دا په مرکز شرنه کې د تفریح لپاره یوازینی تفریحي ځای وي چې تر اساسي ترمیم وروسته به د خلکو یاد اړتیا ورپوره کړي
ازادي راډیو ته غوږ ونیسئ او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ
سپینه مانی وای د امریکا ولسمشر واشنگتن ته د روسیې د ولسمشر د بلنې سپارښتنه کړې ده د سپینه مانی وایند سارا سندرس دا خبره د پنځشنبه پر سپ خپل ټویټر پاڼه ولیکله په ډېر تفصیل لپاره با ظاهر اورو
د امریکا ولسمشر د پنځشنبه پر ورځ د جولای پر 19 پر خپل ټویټر پاڼه پر رسنیو انتقاد کړی چې ګواکې د روسیې له ولسمشر ولادیمیر پوتین سره یې د لیدنې په اړه منفي خبرې پوښښ ورکړی دی ډونالډ ټرمپ په دې ټویټ کې له روسیې سره وروستۍ سرمشریزه یوه لویه بریا بللې ده او وایي تمه لري چې له ولسمشر پوتین سره یې دوهمه لیدنه هم وسي څو د ځینو هغو موضوعاتو بشپړېدل پیل سي چې دوی بحث ورباندې کړی دی ولسمشر ټرمپ وایي په دې کې د تروریزم مخنیوی د اسرائیل لپاره امنیت د اټومي وسلې اړوند موضوعات هم شامل دي ولسمشر ټرمپ د غرض د پروپاګاند سایبر یا انټرنیټي بریدونو سوداګري اوکراین د منځني ختیځ سوله شمالي کوریا او داسې نورو مواردو ته هم اشاره کړې ده د امریکا ولسمشر زیاتوي چې د دې مسایلو لپاره ډېرې پوښتنې شته چې ځینې اسانه او ځینې سخت دي خو دوی وایي ټول هوارې دای سي د روسیې ولسمشر هم دغه وروستۍ سرمشریزه په ټوله کې بریالۍ بللې او ادعا کړې چې ځینې ګټور موافقو ته لار هواره کړه خو په دې اړه نور جزئیات نه دي ورکړي ډونالډ ټرمپ له ولسمشر پوتین سره په هلسنګي کې د جولای د 14 نیټې تر غونډې وروسته په خپل هیواد کې د خپلو ګڼو ګوندي پلویانو په شمول د کانګرس له انتقادونو سره مخامخ شو انتقادونه تر ډېره په امریکا کې د 2014 کال د ولسمشریزو انتخاباتو په لړ کې د روسیې د لاسوهنې په ارتباط و چې ولسمشر ټرمپ د ولسمشر پوتین هغو څرګندو ونوته ظاهرا ترجیح ورکړي چې د امریکا په انتخاباتو کې د روسیې لاسوهنه رد کړه منتقدین وایي ټرمپ په دې کار سره په دې اړه د امریکا د استخباراتي ادارې پایلې تر پوښتنې لاندې راوستلې د همدې انتقادونو په دوام د امریکا د کورنی امنیت وزیر کریستین نیلسن په تازه څرګندونو کې ویلي چې امریکا باید د روان کال په وروستیو کې د دغه هیواد په انتخاباتو کې د روسیې د لاسوهنې د مخنیوي لپاره آمادګي ونیسي نیلسن د پنځشنبه پر ورځ په کلورادو ایالت کې وی امنیتي غونډې ته وویل چې د امریکا په انتخاباتو ته درو کې د روسیې د مداخله په اړه شک نه لري خو وايي دا کار تکرار دی همسي زه فکر کوم دا به احمقانه وي چې فکر وکړو هغوی دا کار نه دی کړی هغوی دا وړتیا او دا اراده لري موږ باید آماده اوسو نیلسن زیاته کړه داسې شواهد نه دي لیدل سوي چې روسیې د کومې ځانګړې سیاسي ډلې په ګټه کار کړی وي بلکې د دې په خبره ټول هدف د نفاق خبرول دي
د روسیې اوسیدونکو په امریکا کې توقیف شوی دی پر د تور دی چې د روسیې لخوا د امریکا له سیاسي کړیو سره د اړیکو جوړولو په خاطر پراخ عملیات پر مخ وړل ماریا بوتینا د 2018 کال ژمی راهیسې د امریکا د فدرال تحقیقاتي ادارې تر څار لاندې و او د جولای په 15 نیټه په واشنگتن کې ونیول شوه ملالۍ بشیر په دې اړه رپورټ برابر کړی
پر 29 روسی ماریا بوتینا چې په دې وروستۍ کې په واشنگتن کې ونیول سوه تور دی چې د امریکا د محافظه کارو ګوندونو سره د اړیکو جوړولو په هدف یې د روسیې پراخ عملیات پر مخ وړل د جولای په 13 نیټه د څارنوالانو په اسنادو کې ویل سوي چې ماریا بوتینا د روسیې له استخباراتي ادارو سره خورا پراخې اړیکې درلودې او په امریکا کې د روسیې استخباراتي شبکه تر هغه ډیره پراخه ده چې مخکې ویل سوي وو. ماریا بوتینا چې د روسیې په سایبریا کې د برونول ښار اوسیدونکې او د فرنیچر او موبایل یوې مغازې څښتنه ده، په 2012 میلادي کال کې په روسیه کې د ټوپکو د ملي ټولنې په رامنځته کولو سره مشهوره سوه. ماریا بوتینا په 2012 کال کې په مسکو کې په یوه لاریون کې آزادی اروپا یا آزادی رادیو ته ویلي وو چې د فعالیتونو یوه برخه یې په امریکا کې د خلکو د ویشتل کېدو په غبرګون کې دي. ماریا بوتینا په 2015 کال کې په نیشنل انټرست خپرونه کې یوه مقاله هم خپره کړې وه چې پکښې دې استدلال کړی و چې یوازې یو جمهوري غوښتونکی ولسمشر کولای سي د مسکو او واشنګټن ترمنځ خرابې اړیکې ښې کړي. د 2018 کال د جولای په 16 نیټه ماریا بوتینا د ولسمشر ډونالد ټرمپ د لوړې په مراسمو کې ګډون کړی و او د کانګرس ودانۍ مخې ته یې له یوه ناپیژندل سوي روسي چارواکي سره هم عکس اخیستی و. راپورونه چې د ټولنیزو شبکو له لارې محکمې ته لیږل سوي ښیي چې ماریا بوتینا په امریکا کې د ملي دعا او سهارني په مراسمو کې کلونو ګډون کړی، چیرته چې جمهوري غوښتونکو او ډیموکرات سیاستوالو حضور درلود. امریکایي څارنوال اریک کینرسن د جولای په 13 نیټه د واشنگټن فدرال محکمې ته وویل ماریا بوتینا د 2018 کال له ژمي راهیسې د امریکا د فدرال تحقیقاتي ادارې یا اف بی آی تر څار لاندې وه. د جولای په 14 نیټه د اف بی آی وسلوالو کارکوونکو د ماریا بوتینا پر کور چاپه ووهله، کمپیوټر او ګڼ نور مواد یې ونیول او هغه پخپله د جولای په 15 نیټه توقیف سوه. روسي چارواکو د ماریا بوتینا توقیف غندلی دی.
اتنی موجودی دا هم دا مهم و خبرونو لندیز. دا افغانستان دفاع وزارت وی په کندوز کې د روسي عملیاتو په لړ کې د ملکی طرفاتو له امله خواشینه ده او په دې اړه تحقیقات پیل شوی دی. د افغانستان د بشري حقوقو د خپلواک کمیشن مشر په ځینو ولایتونو کې د ولسوالیو شوراګانو لپاره د خزینه کاندیدانو د شمیر د کموالي په باب اندېښنه څرګنده کړې ده. د کابل امنیه قوماندانۍ په پایتخت کې د سلګونو مشکوکو مجرمانو د نیولو خبر ورکړی دی. سپینه ماړی وایي د امریکا ولسمشر واشنگټن ته د روسیې د جمهور رئیس ته بلنې سپارښتنه کړې ده. تمه کېږي چې د سوریې د ولسمشر بشار اسد ځواکونه له اسرائیل سره پر پوله پرتې سیمې بیرته په خپل کنټرول کې راولي او په دې توګه د دولت د وسلوالو مخالفانو وروستی سنګر هم ونیسي. او د امریکا د کورنی امنیت وزیر ویلي چې امریکا باید د روسیې د هغې هڅې پر وړاندې مقاومت ته اماده اوسي چې د دې هیواد په راتلونکو انتخاباتو کې د مداخلې لپاره کوي. وړاندې په خپرونه کې د ازادي راډیو او یونیسف ګډ پروګرام او کور کلی خپرېږي، خو له هغې مخکې له اجمل آرین څخه د کندوز د امنیتي وضعیت په اړه رپورټ اورو.
په کندوز کې شته نمونه او د سړي تښتونې د پیښو زیاتېدو خلک سخت اندېښمن کړي دي. د کندوز ښار ګڼ شمېر اوسېدونکي شکایت کوي چې په دې وروستیو کې په دغه ولایت کې امنیتي وضعیت خراب شوی او له کبله یې په ښار کې د سړي تښتونې پیښې، د هدفي وژنو پیښې، وسلوال اغلاوې او داسې نورې جنایي پیښې زیاتې شوې دي. د دوی د خبرو پر بنسټ چې یو شمېر کورنۍ د ډاډمن امنیت نشتوالي له کبله او د سړي تښتونکو له ویرې حتی خپل کوچنیان ښوونځیو ته ناستوي. د کندوز ښار دو تن اوسېدونکو سمیولله رحیمي او ایمل اختاش په دې اړه ازادي راډیو ته وویل
نامنو یو ترڅنګ انسان تښتونه، انسان وژنه دلته کندوز کې دا یو عامه خبر ده. په دې ټول افغان ولس پوهیږي او حتی په ځینو ولایاتو کې دا هم دا څرګندونې کوي چې که مرګ غواړي کندوز ته راسه. پر رښتیا د کندوز وضعیت همداسې یو وضعیت ده. ستونزه زموږ لویه ستونزه دا ده چې دغو ټکو ته دا په کراتو دا تکرار شوي دي، ولې نظامي مسؤولین دغه ته پاملرنه نه کوي؟
کوم مشکلات چې دا څو میاشتې کې په کندوز کې روان دي، تنازونه ټول کندوزیان ډېر تشویش کړی دي. حتی خلص د خپل ماشومان مکتب ته لیږي نه سیږي، تاسو نه ډېر سوي دي قتل.
دوی د ملي اولي حکومت پر مشرانو غږ کوي چې د دغه ولایت روان امنیتي وضعیت ته جدي پاملرنه وکړي ترڅو خلک په یو آرامه فضا کې د سکون سا واخلي. د دې ولایت دوه تنو اوسیدونکو عبدالشکور دوست او منصور خان په دې اړه ازادي راډیو ته وویل
کچېرې دولت غیر مسؤولو اشخاصو ته، کچېرې دولت هغه خلکو ته چې هغوی سبب دي ازیت او آزار د نورو خلکو ګرځي په موقع رسیدګي وکړي او هغو ته هغه جزا لازمه ده ورکړي نو د دې جرګونو کچه راټیټېږي، خلک کولی شي چې په مسؤلیت کې ژوند وکړي.
یو وسلوال دی ډلې پیاسي په کندوز کښې سې خلک تورور کوي. لس ورځو کښې تقریبا 12 کسه په کندوز کښې تورور شوي، چې دا هم دولتي کسان او ټولې ملکي کسان دي. تنها 2 نفره پکښې پولیس دي چې تورور شوي. دین کندوز ښار کښې مونږ مسؤول نه یو، هېڅ کندوز اوسېدونکی مسؤول نه ده.
د دغه ولایت ګڼ شمېر خلک په دې ولایت کښې د سړي تښتونې، هدفي وژنو، د وسلوالو غلاو او د داسې نورو جنایي پېښو د زیاتوالي ستر لامل د خپل سرو وسلوالو حضور په ګوته کوي. خو بلخوا د کندوز امنیتي چارواکي بیا وایي چې د تېر کال په پرتله سږ کال په دغه ولایت کښې د جنایي جرمونو په کچه کښې ټیټوالی راغلی. د کندوز د امنیت قمندانۍ ویان انعام الله رحماني بیا وایي چې پولیسو خپلې هڅې ګړندۍ کړې دي تر څو سړي تښتونکي ونیسي او د قانون منګولو ته یې وسپاري.
کوشش میکنیم کې افراد گرفتار بکنیم و در پیوند به اختطاف کې.
امنیتي ځواکونو خپلې هڅې ګړندۍ کړې دي او تر اوسه پورې موږ د سړي تښتونې د پېښې په تړاو یو کس نیولی دی، خو موږ هڅه کوو چې د دغو پېښو اصلي عاملان ونیسو او د قانون منګولو ته یې وسپارو. کندوز په شمال ختیځ زون کې د هېواد له ناامنو ولایتونو څخه شمېرل کېږي، خو د خلکو په وینا چې له 14 کالو راهیسې په دغه ولایت کښې ناامنۍ جریان لري او برسیره پر دې د سړي تښتونې، وسلوالو غلاو، هدفي وژنو او د داسې نورو جنایي جرمونو شاهد هم دی چې دغو پېښو د دې ولایت د خلکو ژوند یې له بېلابېلو ګواښونو او ننګونو سره مخ کړی دی. اجمل آریان، ازادي راډیو، کندوز.
امنیت او سالم چاپیریال،
خواړه او روغتیا،
خوانه او روزنه
د هر ماشوم لپاره.
قدرمنو دوستانو، ځوانان د ټولنې هغه قشر دی چې تر بل هر چا د هېواد په ودانولو کې ډېر ماسر تمامېدلی شي، ځکه ځوان فکر، پوره انرژي او قوت لري. نو پکار ده چې د دوی له شتون څخه ګټوره استفاده وشي. نن د هغې شبکې په هکله خبرې کوو چې د ځوانانو لپاره د یونیسف لخوا جوړه شوې ده. له موږ سره میلمه د افغان ځوانانو د شبکې غړې سنا کاکړ ده. په پیل کې ورڅخه پوښتم چې دا د افغان ځوانانو شبکه په خپله څه ډول یو شبکه ده، کې په اړه معلومات راکوي.
د افغان ځوانانو شبکه یو شبکه ده چې مونږ دا د خپله ځوانانو نه اجاده کړې ده. یعنې په دې کې ټول ځوانان کار کوي او یو بل سره خپل نظریات شریکه کوي، او دا شبکه یوازې د نورو ځوانانو او نورو هغه ماشومانو لپاره ده چې دوی د مکتب څخه لیرې دي، ځکه د افغانستان د 6 میلیون نفوس څخه 13 میلیونه د 1 تر 15 کلن څنه پورې راځي، او د افغانستان نیم ماشومان د 10 تر 12 کلونو پورې راځي چې داسن د مکتب د تلو وخت دی، د مکتب تلو سن دی. او موږ ویلی سو چې په احتمالي ډول 3.8 میلیونه ماشومان له مکتب څخه لیرې دي، او موږ پر دوی باندې کار کوو چې څنګه کولی سو چې موږ د دوی مشکلات حل کړو. کوم مشکلات د دوی تر مخ دي چې دوی د مکتب څخه لیرې کړي دي، او په کوم ډول په کوم لارو موږ کولی سو چې د دوی مشکلات حل کړو.
بله، کوم درت وایي چې دا شبکه څه وخت منځته راغله او د دې دغه عمومي هدف څه دی؟
زموږ شبکه په 2012 کال کې، یعنې تقریبا 1 کال کېږي چې دا منځته راغلی، او موږ په 10 کې د نومبر یو پروګرام درلودل د ماشومانو لپاره په نوم د اکټیویټ ټاک، او هلته یو څو نخبه ماشومان سره راټول شوي وو، او وروسته له هغه موږ د هغوی څخه ځوانان وټاکه او خپل په شبکې کې موږ ورته ځای ورکړ. او زموږ عمومي هدف دا دی چې موږ څنګه کوی سو په لومړي کې خپل شخصیت ته رشد ورکړو، کوم مشکلات زموږ په لاره کې دي څنګه کوی سو هغه حل کړو، او موږ کوی سو چې یو بل سره خپل نظریات تبادله کړو، او په همدې ډول موږ ماشومانو سره څنګه مرسته کوی سو چې موږ مرستې په صحت بخش کې، معرف بخش کې، او د همدغه ماشومانو د حفاظت په بخش کې دي. او موږ غواړو چې وروسته پارلمان سره، وزارتخانو سره او مربوطه ریاست سره هم خبرې وکړو چې یو پالیسي د ځوانانو په نفع موږ ته ایجاده کړي.
دغه شبکه چې د ځوانانو لپاره رامنځته شوې او تاسې غړي یاست هلته، که درته ووایي چې دا یې چا لخوا حمایت کېږي؟
زموږ دا شبکه د یونیسف لخوا حمایت کېږي، ځکه خپله یونیسف ماشومانو ته ډېر پروګرامونه لري، ډېر فعالیتونه د ماشومانو په عرصه کې لري، او همداسې یونیسف دا تصمیم ونیوه چې یو شبکه د ځوانانو لخوا ځوانانو لپاره جوړه کړي چې هغه کې ځوانان کار وکړي او د ځوانانو د نورو ځوانانو مشکلات حل کړي.
په کومو ولایتو کې دا شبکې فعالې دي، کار کوي؟
فعلا خو زموږ شبکې په بامیان ولایت کې، بامیان، بادغیس، هرات، مزار شریف، ننګرهار، کندهار او کابل کې فعال دي، او موږ غواړو چې دا دلته محدود نه وي، یوازې په دې ولایت ولایتو کې اوس محدود نه وي، موږ غواړو چې دا تر ټولو ولایتو پورې ورسوو او په همدې ډول ولسوالیو او کلیو ته هم خپل شبکه توسعه ورکړو.
د دغسې ډول یو شبکې جوړېدل یا منځته راتلل چې په هغه کې ځوانان خپلو ځوانانو ته کار کوي څومره مهم و ضرورت یې څه وه؟
ځکه چې یوازې ځوانان کولی سي چې نور ځوانان درک کړي، د هغوی احساسات باندې پوه شي، او خپله ځوانان که د نور ځوانانو په مشکلاتو په باره کې فکر وکړي او هغوی ته کولی سي چې ښه حل لارې وسنجوي، ځکه چې خپله ځوان دي پوهېږي چې د کوم لار نه کولی سي چې دا ستونزې حل کړي.
اوس که په دې خبره توکې لږه وخت نه چې تاسو په کار باندې پیل کړی ده، نتیجه یې څه وه؟ څومره مثبت لاسته راوړنې تاسو لرئ؟
فعلا خو مونږ یوازې خپل د چالشونه چې د ماشومانو په وړاندې راځي مونږ هغه یادش کړي دي او د حل لارې مو ورته سنجولې، او بیا دا پروګرام همدا چالشونه چې مونږ یادش کړي دي دا مونږ خپل مشرانو ته په حساب ورکړي دي چې هغوی مونږ ته یو کاري کلنی پلان جوړ کړي او مونږ ته راکړي، وروسته لږه مونږ خپل فعالیتونه شروع کوو. خو تر دې دمه خپل ترمنځو کې ډېر تبادله نظر کړی.
تاسو مخکې ویل چې په ځینو ولایتو کې هم د شبکه فعاله ده کار کوي ځوانانو ته، که وزارت وایي چې آیا کله دغه ټولې شبکې چې دي په ټولو ولایتو کې سره ناست هم لرئ، ګډه مشورې او بل سره شریکوي؟
ډېر هده پورې که امکان ولري موږ په دوه میاشت کې یو ځل یو بل سره کینو او خپل مشکلات باندې خبرې کوو. لکه څنګه چې دوه هفتې مخکې موږ بامیان ته ورکشاپ درلودل چې دا ورکشاپ موږ ته د یونیسف لخوا مشوره و، چې دا د فوټوګرافي ورکشاپ و او ډېر یو مشهور استاد مونږ ته دی کې فوټوګرافي زده کوله، ځکه یونیسف کې عکسونه ډېر مهمه دي، ځکه خپل عکسونه ډېرې کیسې بیانوي. مونږ په دې ورکشاپ کې ډېر څه زده کړل او همداسې مونږ د نورو ولایتو غړو سره هم ناسته درلودله، لکه د بامیان ولایت، خپله د بامیان ولایت غړي، د مزار شریف، د ننګرهار، کندهار، د هرات، بادغیس، د ټولو غړي سره یو ځای شو، او وروسته له دې چې زموږ د ورکشاپ ختم شو مونږ خپل د همدغه شبکې په اړه خبرې وکړې چې په نورو ولایت کې څه مشکلات دي او هغوی څه لارې ورته سنجولې دي. که د هغوی مشکل زموږ مشکلاتو سره سازش درلودل، آیا د هغوی حل لارې زموږ د مشکلاتو حل لارې هم کیدای شي کنه، او په همدې اړه مونږ سره خبرې وکړې، او وروسته له دې به انشاءالله دوه میاشت پس یو ځلې مونږ سره کینو او خپل مشکلات سره په اړه غږیږو.
تاسو ویل چې زیاتره په مسایلو باندې بحث کوئ چې هغه ځوانانو ته ستونزمن وي کنه، که درته ووایې په دغه وخت کې چې تاسو جلسې کړي دي د ځوانانو کومې ستونزې ډېرې زیاتې جدي تاسو لیدلې دي؟
د ځوانانو جدي ستونزې یو خو دوی دي چې دوی د مکتب څخه لرې دي، دوی فامیلونه ورته اجازه نه ورکوي چې دوی مکتب ته لاړ شي، او نور د نجونو مخکې له وخته واده چې هغوی یعنی سنونه ډېر وړوي او هغوی واده ته ورکوي، هغوی له درس هم پدې کېږي او د هغوی صحت هم ښه نه وي، ځکه چې هغوی ماشوم وي، هغوی له هېڅ لحاظه واده ته آماده نه وي، یو نوې کورنۍ، یو نوې ژوند ته آماده نه وي، نو ځکه دوی په روان باندې، په صحت باندې ډېر اغېزمن وي، او دا د زموږ صحت بخش او زموږ د معرف بخش دي. هغه ماشومان ته چې د مکتب څخه لیرې وي په مختلفو علتونو لکه د لارې لیرې والی، د فامیل نه اجازه ورکول، د فامیل بېسوادي، او دا عملونه دي چې دوی ته ستونزې جوړوي.
تاسو دغه ستونزو ته څه ډول د حل لاره پیدا کړې؟ آیا تر اوسه کومه لاسته راوړنه هم لرئ؟
مونږ ستونزو ته فقط د حل لارې مونږ پیدا کړې دي، او تاسو مې ویلې چې وروسته به مونږ ته کلنی پلان راکول سي، د حل لارې سنجولې دي چې هغه کورنۍ چې خپل ماشومانو ته، خپل لوڼو ته اجازه نه ورکوي د تعلیم، هغوی ته مونږ د اسلام د لحاظ مخکې ولاړ شو. مثلا مونږ شورای علما لرو، مونږ مساجد لرو، په کلیو کې مساجد ډېر وي، مونږ کولی شو چې مساجد د لرو، د خطبو د لرو، هغوی ته د تعلیم ارزښت پوه کړو چې اسلام کې تعلیم ډېره مهمه ده، او خدای پاک تعلیم په نجونو او هلکانو فرض کړی دی، او دا همدغه کورنیو ته وپوهوي چې د تعلیم ارزښت څومره دی، او وروسته له هغه هغوی وشي کولی چې ماشومان خپل تعلیم ته پرېږدي. او بس ستونزه خپله د ښوونځیو په دننه ده، ځکه چې ښوونځیو کې سم چلند نه کېږي ماشومان سره، سم ښوونځي نشته، معلمین عدالت نه کوي، او همدغه یو بل سبب دی چې خپله ماشوم د ښوونځي څخه، د درس څخه زړه توری کېږي او نور نه غواړي چې ښوونځي ته لاړ شي. نو مونږ دې ته داسې حل لارې کړي چې مونږ کمپاینونه وکړو، مدني فعالیتونه وکړو، تر څو چې د ځوانانو حالت بهبود پیدا کړي.
ډېر زیاته مننه. قدر من دوستانو، تاسو له ازادي راډیو څخه د ځوانانو د شبکې پاکله د سنا کاکړ خبري واوریدئ. دا خبرونه د ازادي راډیو او یونیسف په ګډه همکاري جوړیږي. تربیه ښه چاره.
کور کلای
نن سبای چې عالم هم امر سره جنگ کړی دی په منسي جنگ تر نه راوتی
نه ذات البینی تعامل دا چې هر د کورنۍ وګړی لبل سره هغه تعامل او هغه احترام او
ګاونډیانو زه په جندم چې زه د بل کلی نه راغلم چا کوي هغه زما د ترور چوي ته ورکړ چې هغه ویسه کور ته خوځي
جوړونکې مریم توخی د ازادي رادیو درنو اوریدونکو او د کور کلی د خبرونې خوږو مینوالو سلام. آیا کله مو داسې فکر کړی چې د کور وسایل دې څنګه وساتل شي؟
د کور وسایل ساتل د مېرمنې په سلیقې پورې اړه لري. یو با سلیقه مېرمنه کولی شي د خپل کور له وسایلو څخه په بهترین شکل ساتنه وکړي.
څومره د خپل کور وسایلو ته اهمیت ورکوي؟
ډېر زیات اهمیت ورکوي. دا ځکه چې لومړۍ برخه کې هغه زموږ د کور ضرورت دي او بل د کور سلیقې مهمه برخه هم ده د کور وسایل.
او ولې ځینې خلک د خپل کور د وسایلو په ساتنه کې بې غور دي؟
اوله زموږ ګان کور دي تقریبا څو کسان یو کور کې ژوند کوي. خو ایوازې مثال زما لاس نه ده نه کېږي نو قالین مثلا داسې یخچال چونیسي او تونیسي میاش کې حتما یو اوتو خرابېږي.
په نننۍ کور کلی خبرونه کې په همدې موضوعاتو خبرې کوو. را سره اوسئ درنو اوریدونکو. د کور وسایل نه یوازې ستاسې د ژوند او کور سرمایه ده، بلکې هغه شیان هم دي چې په نه موجودیت کې ممکن ستاسې د ژوند چارې ګډي وډي شي. نو باید په ساتنه کې له ډېر دقت او احتیاط څخه کار واخیستل شي. زه سهار ګله میرزا یم او دا خپرونه مریم توخی جوړه کړې ده.
درمن اوریدونکو، د کور د وسایلو د ساتنې اصول په هر کورنۍ کې متفاوت دي. په هر کور کې ډېر شمېر کورنۍ وسایل موجود وي، له جارو نیولې تر اوتو، قالینې، توشکې، پردې، ظرفونه او نور. په هر صورت د وسایلو شمېر مهم نه دی، بلکې هغه څه چې ډېر مهم دي د کور له وسایلو څخه ساتنه او ښه ګټه ترې اخیستل دي. په ځینې کورنیو کې بیا د کور وسایلو څخه سمه ساتنه نه کېږي. د کابل ښار اوسیدونکي کریمه راته وایي چې ولې د کور وسایل ژر خرابېږي.
اوله زموږ ګان کور دي تقریبا څو کسان یو کور کې ژوند کوو. هونه مخدا ماشومان دي، شور ماشور دي. حتما په کور کې میاشت کې تقریبا څو شیان اخیستل کېږي. خو ایوازې مثال زما لاس نه ده، یو که څوک شي خبرې وکړي بل څوک خفه کېږي نه کېږي نو امکان نشته. قالین مثلا داسې یخچال چونیسي او تونیسي میاش کې حتما یو اوتو خرابېږي. او نارینه و عادت هم موږ تاسو ته معلومه ده چې حتما شور ماشور کور کې جوړېږي. خو چیز مثال زه پام وکم، بل څوک زما لور نه کوي یا زما زوی همداسې زما اندر ارګانیک کور کې دي، خو بیا هم نه کېږي نو حتما یو مشکل نه یو مشکل پیدا. څو ورځې مخکې ما اوتو کوله، لارم اشپزخانې ته، بیرته چې راغلم چې قالین نشي وه.
همداراز د کور د وسایلو په ساتنه کې باید له صحیح اصول او روش څخه ګټه پورته شي. د کابل ښار د ومې ناحیې اوسیدونکي سهیلا وایي چې د کور د وسایلو ساتنه د یوې باسلیقې مېرمنې د سلیقې پورې اړه لري. دا چې پخپله د کور وسایل څنګه ساتي نورې خبرې له نوموړي اورو.
زه برخي اوتو څنګه ساتم خپل کور کې؟ هر کله شکاري اوتو کوم، برخي اوتو وسایل شي ځای مشخص ته، هغه منظم مشخص ځای کې ښه دغه ځای نه راخلم. برق کنټرولر ګورم ورته چې برق په کومه اندازه کې ده. دغه اوتو لپاره پخپله درجه د اوتو ګورم. دغه د اوتو درجه کې زه همیشه ناخ په ناخ لاس نه وهم، ځکه د اوتو درجه باندې لاس وهلم همیشه باید د دې چې اوتو خراب شي زر نه کارول ویږي. او یا مثال که د یخچال درکم، د یخچال مې څنګه ساتنه کوم؟ او یا د کور نور وسایل، فرش یا پرده، توشک او بالښت په خونه چي دي، د دغه په ساتنه کې موږ څنګه باید توجه وکړو؟ لومړی خو دا دي چې مینځلو برخه ده. د مینځلو برخه کې تقسیم اوقات ورته لرم. دا نشي کېدلی چې زه په یو هفته کې مثال یا په دوه هفتو کې دوه ځله د خپل کوټې توشک په خونه پرې مینځم، پرده پرې مینځم یا فرش مې پرې مینځم. مثال په یو کال کې یو مېرمنه چې زیات وکړي باید یو ځل فرش شوي وکړي. او یا که ډېر زیات خپل پرده مینځي په میاشت کې نهایت یو ځل د خپل کوټې پرده یا د توشک په خونه پرې مینځي. ډېری وخت ځینې خپلوان چې ما کره راځي، کله چې زما د کور سلیقه ګوري، پردو توشک په خونه دا ګوري، فرشونه، دوی ګمان کوي چې ما به دا نوي اخیستې وي. او زه بیا ورته وایم چې نه، چې دا ښه ښکاري یا تاسو ته نوي ښکاري، دا په دې پورې اړه لري چې ما یې ښه ساتنه کړې.
همدا
همدارنګه نوموړي وایي که د کور وسایلو په ساتنه کې ښه پام وشي او له ماشومانو لرې وساتل شي، د کار په وخت کې به یې مشکلات کم وي. څلور څلوېښت کلان عزت الله وایي چې د کور وسایل د کور سرمایه هم ګڼل کېږي او دای هر وخت خپلې کورنۍ ته په ډاګه کوي چې باید د کور وسایلو ته ښه پاملرنه وشي.
د کور د وسایلو نه باید په سمه توګه ګټه واخیستل شي، او دغه ګټه اخیستنه داسې ده چې دې په وړاندې باید بې پروا داسې برخورد ونه شي. په ځینو کورنیو کې بعضې حالاتو کې مونږ ګورو چې بې پروا برخورد کوي. مثلا یو ځای کې او ګرمي بند راته راغلی، او ګرمي هم زړه وچاودېږي او د هغه اوبه هم زړه وچاودېږي، څوک هغه نه لري که متوجه نه اوسېږي ورته، هلته تبن ده او ګرمي خرابېږي. مثال د خبرې د کور قانون دي، ما په ځینو کورنیو کې لیدلي چې هغوی د بوټانو سره د قالینې په سر ګرځي، چې دا ښه خبره هم نه ده، درست هم نه ده. قالینې باید وساتل شي. همدغسې یخچال دی، هغه یخچال چې کومه طریقه موجوده ده باید په هماغه طریقه د یخچال استفاده وشي. هغه کې چې یخې ایښودل کېږي که نور خواړه مو پکې ږدو، دا باید په سمه توګه لکه څنګه چې لازمه ده هغسې باید کار ته نه واخست. او دا یې دې دپاره چې مونږ په راتلونکي کې دې باندې مونږ پیسې ورکړي دي او مونږ ته مالی زیان دی، نو دې سره باید ډېر ښایسته برخورد وشي، ښه برخورد وشي. دا مسؤلیت د کورنیو ټولو غړو دی. که سبا ورځ چېرته مونږ لاس تنګېږي، مثال د خبرې مونږ داسې ضرورت پیدا کړو دې ته پیسو ته چې باید دغه وسایل بېرته خرڅ کړو، نو که چېرته هم سم ساتلي دا مونږ ته ښې پیسې کړي او کېدای شي بیا دې مونږ په ګټه باندې مونږ د ژوند دپاره البته مفید تمام شي، ښه تمام شي.
دا چې د کور وسایلو ته ښه پاملرنه ونه شي کومې ستونزې را ولاړوي، د لوګر ولایت اوسېدونکی هدایت الله به راته ووایي.
کورني وسایلو ته نه پاملرنه سیوا ستونزه اقتصادي ده او بله هم ځاني ده. مثلا یو مور چې د ماشین ته ووایي چې د یخچال ساکټ وباسه، نو هغه تابند چې ماشین یا برق نیسي دا به یې ځاني تاوان وي.
همداراز د کابل د علومو اکاډمۍ علمي غړی استاد محمد نبی صلاحی وایي چې د کور د وسایل نظافت په پام کې نیول هم ډیره مهمه خبره ده. هغه زیاتوي چې داسې کسان لیدلي چې د کور وسایل ښه ډېر لري خو د بې نظافتۍ له امله ژر له منځه ځي.
نو هر څومره چې دغه وسایل په احتیاط استعمال شي، چې هغه لوکي هغه وسایل ډېر دوام کوي، خطرې کمیږي، د مرضونو د مصرفو باعث نه ګرځي، او کورنۍ کې خوشحالي تشنج نه کوشنی دغه وسایلو د استعمال باندې سم نه پوهېږي که نه. یعنی هغوی ته باید دغه د کور ټول وسایل چې دي، خصوصا د خوراک او څښاک، هغه چې په هره دقیقه دوی هغوی سره مخامخ دي، یا یې درنه غواړي یا لاس وړي، دا باید معرفي شي. د کور ټول وسایل مثلا خصوصا لکه چاقو، دسنور، قینچي، باز نور مسایل، دا باید د دوی نه لږ لوړ کېښودل شي. یو مثلا ماشوم ته وایي ته ګاز هغه والا ګواد په منقل د برق باندې کېږده، ماشوم خو کافي تجربه نه لري او هر دقیقه خطر وي. بل مسایل دا چې یو شمېر کورونو کې چې غرمې یا بېګا ډوډۍ وخوري، بیا لوښي همداسې ککړ پاتې شي. لوښي باید په هماغه ساعت باندې پاک شي، وچ شي او خپل مین ځای کې کېښودل شي. په کورنۍ کې د حتی د هر چا ګلاس او پیاله معلومه وي.
دا باید وویل شي چې کله مو د کور وسایل خراب شول، هیڅ وخت یې په خپل سر مه ترمیموئ او دا کار متخصص کس ته وسپارئ تر څو د لا خرابوالي سبب نشي او تاسې له ستونزو سره مخ نشئ.
خوب اوریدونکو، دا چې د ځینو کورنیو لخوا د کور وسایلو ته نه پاملرنې کومې ستونزې جوړې کړې دي، په یوه تمثیلي ټوټه کې یې اورو چې مریم توخی لیکلې او زموږ همکاران ستاره مینی، سپوږمۍ او هیله زرمتۍ یې تاسو ته وړاندې کوي.
شخور جانی څنګه یې؟ د ګرمۍ اواز ورته چال دی؟
ژوندی اوسې خور جانی، اوا خو ډېره ګرمه ده، بې له پکې نه خو قسم دکو گزاره اوسې.
دا دې اوس په قدر سره راوړم، درته چالانه بیا کوم تو د زه واسم چې په قدر سره راوړم. خدای توبه، له دې ماشومانو سره دا څه وکړه؟ په دې کور کې څه حال جوړ کړی دی؟ هېڅ شی روغ نه دی پرېښی. ته وګوره دا پکه، دا څه حال لري پکه؟ تنه یې یوې خواته پرته ده، توبه توبه، سر یې بلې خواته پروت دی. وای خدایه، هر څوک چې ځان ته کچکې کشوي بس.
ای خورې، تا دې مه خدای ژوندی لري، د کور وسایل ماشومانو ته مه پرېږده، خرابوي.
ای خورې، له سر یې جار دوی دې راته ژوندي وي.
الی نه لوری که او بجوشی اگه او گرمی نسه ساکیتی و باسه حالی جر که و لوری
خاده موری دایده او باسم ای
ای خوری که او نوایم ام لغم بی ووایم دا پا ماشومانو دست خطرناک کارونه مکوا خدای مکره برق بی ونیسی
ای خوری تیگه دا چای در واقع چای دی و چشه پا ندینی نیسی ای زغرکی شکر دی کار پا کوا ما دا گونه
خوری چنگه دی سوزی دلی بوی راغی
او که خوری دست سوزی دلی بوی راغی خدای خیر که و دست و گورم چه کمشه ارنی اخستی خدای دا ای خوری خبری به پسر سوی پخلیتی وار اخیسته دی دی سر خوری نیوازده دی چه ساکیتی و بسی او گرمیل و برای استنی پرمیزه ایر شده او خدایه او سوکه ما
حالا زرش خوری ساکیتی و بسا نمی در تاویل چه دیکور وسایل دی ماشومان و لاستا مپریگ دا
ای الا خوری رشتی آدی را تویل لبی پامی ام سر تی او ام مال شکر چه لور می خدای ساتلی دا چه بدی چه نجی سریم چه خاوری بومی پسر کولیم
خب اوریدون که داواد دیوونه دا کور کلیخ پرابنه تر بیا خواه
السلام علیکم بفرمایید برنامه زیر آسمان کبود از رادیو آزادی
هست شده مردم بسیار زیاد مشکلات دارن سرگ نیست برق نیست
د او د پاکستانی طالبانو د مخکینی مشر
چې تاریخ طالبان پاکستان د افغاني طالبانو د کوشش یو نتیجه ده
ما خاص برای خورا جواب میکنیم اما اکثر ساوی پورتمونو بلډینګ او سوره سرمایه
داختر از یک بحث و فراتر از یک خبر زیر آسمان کبود
ترشن آسمان لاندی هر شنبه د مسپخین لدو تر چلو رو بجو
آزادی رادیو پو فیس بک کے facebook.com/آزادی رادیو.
سلام و درود بر شما.